The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum kadar manawridunko aw sahar munek marga da The Voice of America Diva Radio da nan da jumerwas kal 2014 sam da december da meshti der shamaneta da waqt sawadi pa peshawar ki da sahar shpaj aw kandahar ki pinzini me baje او دلته واشنگتن ڈی سی کې د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده او د شپې 8 بجې دي د ډیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د دې نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زه ستاسو کوربایم نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځون تر د اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د امریکا صدر باراک اوباما د هیکینګ او په وروستیو صدارتي ټاکنو کې د مداخلې په تړاو روسیې باندې نوي بندیزونه لګولي او د مسکو 15 استخباراتي مامورینو ته له امریکا څخه د وتلو امر کړی. په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت او د یاغي ډلو ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه له نن څخه عملي سوي. داعش او جبهه الفتح الشام په دغه تړون کې شامل نه دي او د قبایلی سیمو چارواکي وایي د عملیاتو له امله بې کوره سوي کورنۍ به راتلونکي کال بیرته خپل کورونو ته واستوي. د اف ډي ای مشر وایي تر اوسه 82% کډوال خپلو سیمو ته ستانه سوي دي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د نومبر په میاشت کې د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د داسوی هیکینګ او مداخله په تور کې صدر باراک اوباما په روسیه باندې نوي بندیزونه لګولي دي. صدر اوباما دا ګام ضروری او مناسب جواب بللی په دې چې د اخلاقیاتو مروجه نړیوال اصولونو سرغړونه سوي او د امریکا ګټو ته زیان اړول سوي. اوباما انتظامیه غواړي چې په 6 جنوري کله چې صدر خپل دفتر پرېږدي دا بندیزونه باید عملي سوي وي. د بندیزونو په ترڅ کې د روسیې د استخباراتو 15 مامورینو ته امر ورکول سوی چې په 2 ساعتو کې دننه دي امریکا پرېږدي او د روسیې په 2 استخباراتي ادارو باندې جرمانه هم لګول سوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د نوي بندیزونو غندنه کړې. د شام حکومت او یو شمیر یاغي ډلې په ملي کچه ډزبندۍ باندې موافق سوي دي چې نن د جمعې له ورځې څخه عملي سوی. دغه ډزبندۍ کې ځینې اسلامي توندلارې ډلې شاملې نه دي. روسیه چې د شامي صدر بشار الاسد ملاتړ کوي او ترکیه چې د یاغیانو ملاتړ کوي وایي دوی د لوزنامې ضمانت ورکوي. که چیرې ډزبندۍ پر ځای پاتې سو نو بیا به راتلونکې میاشت د قزاقستان په سرشار استانه کې د سولې نوې خبرې کیږي. په شام کې دا وخت په لسهاو ډلې په جګړه اخته دي خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې کومې ډلې په جنګ بندۍ رضا سوي دي. خو د خپلواکه شام د پوج په نوم یوه ډله چې د ترکیه او امریکا ملاتړ لري وایي دغه لوزنامه کې د اسلامي دولت وسله والا ډله او کوردي وای پی جي ملیشه شامل نه دي. خو د پنجشنبې پر ورځ د روسیې د صدر ولادیمیر پوتین لخوا په شام کې د ډزبندۍ چې کوم اعلان مخې ته راغلی هغه ډېر غیر واضح دی. د دغه لوزنامې په اړه روسیه وایي چې د 5 کلونو د جګړې د ختمولو لپاره به لاره برابره سي. خو غربي سفارتکاران وایي چې د ترکیې د ګډون څخه د ډزبندۍ وړاندیز نور مهموالی میندلی دی چې تر اوسه له دې چارو څخه جلا وه. د دوی په وینا ترکیه په هغه ملیشو باندې خپل زیات اثر درلودلی سي چې د ډزبندۍ لوزنامې ماتوي. د شام ملي ائتلاف په نوم یوې غټې ډلې د اندېښنه څرګنده کړې چې ایران شایي د دغه لوزنامې په لار کې خنډونه واچوي او د شرطونو سرغړونه وکړي. امریکایي چارواکي وایي د داعش وسله والې ډلې یو مهم قمندان د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمبار کې وژل سوی. د پنجشنبې په ورځ د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف په خپل یوه بیان کې ویلي ابو جندل الکویتی روانه اونۍ د شام په رکا سیمه کې وژل سوی. اسلامي دولت وسله والې ډلې رکا خپله دارالخلافه ګرځولې. بیان کې ویل سوي ابو جندل د ځانمرګي موټرانو په کارونه او کیمیاوي وسلو کې لاس درلود او د وسله والې ډلې د جنګي شورا غړی و. بیان یې وایي د ابو جندل له مرګ څخه به د رکا د دفاع او بهرنی حملو لپاره د داعشتوان کمزوري سي. په ریو ډی جنیرو کې پولیس وایي د برازیل لپاره د یونان سفیر له تیرې دوشنبې څخه بې درکه دی. د پنجشنبې په ورځ یو بیان کې پولیسو ویلي د یونان سفیر د دوشنبې په شپه له ریو ډی جنیرو څخه 40 کیلومتره لرې یوه ښار کې اخري ځل لیدل سوی و. د یونان سفارت وایي سفیر په رخصتۍ و او هیله وه چې د جنوري په 9 نیټه بیرته کار شروع کړي. خو سفارت د دې پخلی نه دی کړی چې هغه بې درکه دی او ویلي دی ډیپلوماتیکي چارواکي د نورو معلوماتو په انتظار دي. او د پاکستان د قبایلی سیمه چارواکي وای د پوجي عملیاتو او وسلوالو له عمله به کورسیوي کډوال بدراتلونکو کال تر جون میاشتې پوري بیر تخپل کورونه تستانه کی. تر دې وړاندې حکومت دا کړی و چې دغه کډوال به روان کال دسمبر تر یو دیرش نیټې پورې بیر تخپل سیمو ته واستوي. په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو د مخنیوي د ادارې یا اف ډی ایم ای مشر خالد خان مطبوعاتو ته ویلي د کډوالو د بیرته تګ په لاره کې خراب موسم لوی خنډ دی. خو نوموړي ادعا کړی چې د قبایلی سیمې 2% کډوال خپل سیمو ته ستانه سوي دي او یوازې 6000 کډوال پاتې دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدل، د نومبر په میاشت کې د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د ایداسي هیکینګ یا انټرنیټي برید او مداخله په تور کې صدر براک اوباما په روسیه باندې نوي بندیزونه لګولې دي. صدر اوباما دا ګام ضروري او مناسب جواب بللی. په دې باب د نورو تفصیلاتو لپاره ځو د امریکا نیویارک ښار ته، چیرې چې د جو ریډیو څېړونکو شغله پیر زبیر شاه دا وخت له مر سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. سړی مسې او پیر صاحب په خیر علی.
په خیر کا کړه
ډیره مننه. تر ټولو لمغه کده صدر اوباما د دغه امر تفصیل راته بیان کړي.
دا امر د نن کړه دا په دښې د داسې کړي دي چې 15 کسان دي روس نه تعلق ته وي. دلته استخباراتي ادارو سره خو ډیپلوماټان په شان دلته ځان ښکاره کولای. اوی ته آرڈر ورکړی ده چې اوی د جمعې پورې امریکای نه ووځي. تر مې علاوه روس چې کومه دوه غټه استخباراتي ادارې دي په هغوی باندې پابندۍ لګولې دي. او تر مې علاوه اوی دوه ادارو سره تړلي څلور کسان غټ افسران او څلور مشران یو اوی باندې پابندۍ دي. ورسره کوم دی دو داسې هغه فسیلټیز ورته داسې ادارې وي داسې مرکزونه وو چې کوم امریکا تور لګی چې دوی په داسې غیر سفارتي هغه شی هغه یو په میریلند شی وو او یو په نیویارک شی وو. نو هغه باندې پابندې لګولې دا هغه بند کړی دي. ورسره دوی بیا چې کوم داسې نمونه پیش کړی دي چې کوم وایي چې د انټرنیټ چې کوم بریث باد ده هغه یو کتاب ثبوت په توری پیش کړی دي. خو دلته موږ دا وایو چې دا کومه کیسې دي دا ډایرکټ هغه سره تړلی نه دي چې کوم هیکینګ سوای او کوم بریث سوای او په دیموکراتیک نیشنل کمیټې په هغه باندې. او خو ورسره دی دا وایي چې په روس سي داسې نږدې وختونو سي امریکای چې کوم سفیرانو سفارتي عمله په هغه باندې هغه څنګه ول شوی او هغه ډرولی او کوشش توای وو. نو دا په دا ټوټل دا تفصیل دا اوسه پورې او ما څنګه یو چې دا جمعې پورې دوی ته ویل دي چې دوی دې امریکا پرېږدي.
بالکل. او پر زبر شاه صاحب څومره اثر به ولري په نړیواله کچا هم دغه نوی بندیزونه چې د روسیې په ضد لګیدل دي؟
نو دغه څه وځي دا چې اوس دا یو کیسه خو شروع وه دلته په امریکای په صدر اوباما باندې خاص کر دا یو کیسه فشار وو چې دا داسې صحیح جواب نه دا ورکړای کوم هغه لګیا دا روس لګیا دا روس اوس نه روس تر مخ شنه لګیا دا او دا خاري امریکای شنه په اروپا شه په نوځي نو شه هغه لګیا دي او روس ډیر زیات ډیر مخشت لای دا په انټرنیټ بریچ شي چې دا څه خلک انوال کړی دي دا څه هنه دا څه کسان چې کوم مجرمان غونډي او لکه دا څه غلط خلک و هغه ها پیسې ورکړي دي. خو اوس په ما سره یو چې صدر اوباما باندې فشار و چې دوی دا جواب ورکړي او دا موقع وګڼل چې اوس دا ضروری ده. نو تر نه بدایي چې کوم امریکای او د روس چې کوم تعلق اول نه ډیر خراب وو څخه به مزید خرابیا شي به مزید اضافه کیږي او موږ چې کوم دا جنگ او غو سفارتي اوس په دا انټرنیټ او په دا سایبر وار کې ورته وای دا اوس نوې جنگ چې کوم شروع وخت نه دښته به مزید اضافه کیږي.
او پر زبر شاه صاحب اخیرنی پښتنه دا سی راپورونه دي چې د صدر اوباما انتظامیه غواړي تر شلم د جنوري مخ کې باید دا بندیزونه عملی شي. شلم د جنوري هغه نیټه ده چې د امریکا نوې ټاکل سوی صدر ډانل ترامپ خپل د منصب سوګند ماخلی. نو
بالکل دا
هم دغه پښتنه مې هم دغه د چولي هم دومره چټکوالی کوي.
د ښځې د ماته کوم اندازه ماته کوم ښکاری هغه څه خبره ده چې موږ وینو چې صدر اوباما چې کوم روس طرف ته یو اپروچ و هغه بدل و او چې کوم صدر منتخب شوی دا ډونالډ ټرمپ هغه بیان وینو ورکول هغه چې دا کیسې په کار چې موږ ویرې کو او دا دومره غټه خبره نه ده دا و چې دا یو غټ کس وي په کټ شه بناسي د بدا حمله کړی خو یو قسم دی موږ وینو چې دا څه لکه اوس یو قسم صدران دی لکه یو صدر روان دا یو را روان دا نو صدر اوباما به کوشش وکړي چې دا څه ګامونه واخلي چې کوم بیا صدر ډونالډ ټرمپ چې کله د حلف اخلي هغه پر بډ ګرانه وي او ګران نه وي اشه به ټایم لګي چې دای واپس کوم دا بندیزونه دي کوم دا غدي دا واپس چې دی اخلي نو اشه به ډیر ټایم لګي نو دا یو قسم د کوشش وو چې هغه مخ شه چې دا چې ډونالډ ټرمپ دا څه سخت رویه اختیار نکړي روس په خلاف ترنګي امریکای خلک وای یا ترنګي ادارې وای یو ترنګي پکار دا خو نن ه لکه هغه ویل دي چې کوم منتخب صدر دا ټرمپ هغه دا ویل دي چې مشتبه کار چې د خبر نه وځو خو بیا هم د ملاویر سي د کوم انټيليجنس استخباراتي ادارو خلکو سره هغه به بریف کوي نو هغه اوس په لاس ځنه کوي خو صدر اوباما کوشش دا ده چې تاګ نه مخ شي ځنه دا څه شي نه وکړي چې کوم نوې صدر یا دا وای چې نسې کوله یا به نو کې یا چې کوي هنو هغه شپ چې پر کډای واپس اخلي هنو هغه شپ ټایم لګي
ډیره مننه پیرزو برشا صاحب کور ودان
ډیره مننه
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو سهارنی خبری خبرونه کله واشنگتن ډی سی څخه غواړی استا او سمزو د شام لوري ته چیرې چې حکومت او د یو شمیر یغي ډلې چې دی هغه په ملي کچه دزبندی باندې موافق شوی دی او دغه دزبندی نن د جمعې لروځ څخه عملی شوی دی. دزبندی کې ځین اسلامي توندلاري ډلې شامل نه دي او روسیا او ترکیه د دې لوزنامې ضمانت ورکړی دی. په دې باب نور تفصیل اورو د وایس اف امریکا پر ریپورت کې زموږ همکار بختور شاهخان.
شام اعلان کړی د دوی پوزونه به د جمعې د ورځې نه په ټول هیواد کې دزبندی کوي او دغه دزبندی به یوازې د شام د یاغي ډلو سره وي. د دینه علاوه نور وسلوالې ډلې لکه داعش او نور به دغه دزبندی برخه نه وي. دغه دزبندی د روس او ترکی په منځګړیتوب او ضمانت شوې ده. روس په شام کې د صدر اسد ملاتړ کوي او ترکی د مخالف یاغیانو ملګری دی. ماسکو او انقره لته روسو میاشتو راسې په شام کې رزبندۍ او سولې لپاره په خبرو کې بوختو. تیر هفته د روس، ترکی او ایران خارجه وزیرانو په ماسکو کې د شام د رزبندۍ په اړه مهمه غونډه وکړه. د دغه رزبندۍ په اړه ځینې سیړونکو اندېښمن دي او وایي په شام کې د کوردانو ډله وای پی جی چې ترکی ورته ترهګر وایي روس ورته پخکارا ترهګر نه وای او همدغه شان په ترکی دا تور دی چې په شام کې د هغه ډلو سره اړیکی لري چې روس یې ترهګر بلی. او بل دا چې د شام د صدر اسد اکثره نړۍ مخالفه ده خو تیر ورځ د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلی روس، ایران او ترکی په دې سلا شوی دي چې په شام کې ترګری ختم شي نه چې د شام صدر بشار الاسد د خپل څوکۍ نه لری کړی شي. امریکا او غربي نړۍ د شام د کشالې حل د صدر بشار الاسد د واک پرې خودل غني او وای تر سوچې صدر اسد د حکومت نه لاس نوی اخیسته تر هغه په شام کې سوله نشی راتلې. خو روس وای دغه اختیار د شام د اولس سره دی چې څوک خپل مشر غني او د اقتدار واګي د چا لاسو کې ورکي په کار ده چې نړۍ ورسره اومني. ترکی تجویز وړاندې کړی دی که د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ دزبندی ټینګه شوه نو راتلونکې میاشت دی د کازاکستان پایتخت آستانا کې د روس، ترکی او ایران په کېدونکې غونډه کې د شام حکومت او یاغیانو ته هم د ګډون موقع ورکړی شي. د ترکی صدر طیب اردوان د کازاکستان د کېدونکې غونډې په ملاتړ کې ویلي په جنیوا کې د شام په سر د ملګرو ملتونو غونډې بې ثمره ثابت شوې دي. نوموړي نیوکې کړي په جنیوا کې څومره غونډې وشوې خو د شام د سولې په اړه پکې هیڅ ونه شو. د ملګرو ملتونو ترڅنګ امریکا هم د شام په سر د وروستۍ غونډې نه بهر ساتلې شوې وه چې ورسره د ترکی او امریکې تعلقات هم یو څه توجن شوي دي. د ترکی صدر طیب اردوان تور لګوي امریکا په شام کې داعش وسلوالو ته وسله ورکوي چې ورته د امریکې خارجه وزارت سخت غبرګون ښودلې. د سټیټ ډیپارټمنټ مرستیال مارک ټونر په سختو ټکو کې د ترکی د صدر دغه تورونه رد کړي دي. همدا ډول تیر ورځ په انقره کې د امریکایي سفارت هم د یو بیان د لارې د ترکیې د صدر دغه تورونه رد کړي او وایي امریکا نه خو داعش وسلواله ډله جوړه کړې ده او نه یې مرستې کوي. په امریکا کې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په خپل انتخابي مهم کې د صدر اوباما په انتظامیه ټکونه کړي وو چې د داعش په اړه یې تګلاره سمه نه ده او دی به د صدارت څوکۍ ترلاسه کولو سره سم په منځني ختیځ کې د خودسره اسلامي امارت یا داعش ډله له منځه وړي.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو کدر منوریدونکو سهارنی خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه اورئ. لدې خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اورئ سهار په خیر قربانه بوي سمینا احسن او نوشروان کلندر. او سمزو د پاکستان قبایلی سیمه ولوري ته چیرې چې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو او وسلوالو له امله بې کورسوي کډوال به د راتلونکي کال تر جون میاشتې پورې بیرته خپل کورونو ته ستانه کړي. تر دې وړاندې حکومت دا کړی و چې دغه کډوال به د روان کال ډسمبر تر یو دیرشمې نیټې پورې بیرته خپل کورونو او کلو بانډو ته استوي. په دې باب تفصیل اخلو په سیمه کې د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن څخه چې دا وخت له موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. ارشد مومن صاحب ستړي مسې سلامونه او سهار مو په خیر.
ډیر مننه نصیر کاکا صاحب، خوشاله اوسئ.
کور ودان او کتر ټول مخه هم دغه تفصیل راکړي چې د پاکستان حکومت دغه نیټه ولې غزولې ده.
نصیر کاکا صاحب، څنګه تاسو ته پته ده وړاندې هم دغه سې د گورنر لخوا او مختلف چارواکي چې کوم دي دغوی لخوا دا دعوی کېدی چې کوم شمالي وزیرستان ای ډی پیز دي د کورشوي خلک دي په خصوصي توګه دعوی اوله به ورکول چې دوی به تر دې میاشت د دې کال دسمبر اخره پورې د دې ټولو واپسي مکمل کېږي. خو په وروستیو کې چې کوم د ایک دینې کوم چې د قبایلي سیمو قدرتي اپورتونو په وخت نظم اداره ده د هغې مشر ویلي دي چې تر اوسه پورې دوه یا پیسه دا متاثرین چې کوم دي د ټولو قبایلي سیمو هغه خپل علاقو ته چې کوم دي واپس شوي دي. په دې کې د شمالي وزیرستان چې کوم د یو لکو نه زیاتې کورنۍ وي په هغې کې تر اوسه پورې 8000 کورنۍ چې کوم دي هغه واپس شوي دي او تقریبا 15 خاندانونه چې کوم دي هغه اوس هم بې کوره دي. د دېنه چارواکو ویلي دي چې د دوی واپسي چې کوم ده یو 1 دسمبر پورې کېده او دا عمل چې د سعودي هاتو لامل چې کوم ځای ته ونه رسیدو او سرکاري شمیرې ښایي کاکل سره چې تقریبا 8000 خاندان چې کوم دي هغه اوس هم په خیمو کې چې کوم دي په ژوند کولو باندې مجبور دي او په دغه کې 15000 خاندانونه چې کوم دي هغه د شمالي وزیرستان دي او 30000 خاندانونه چې کوم دي هغه د جنوبي وزیرستان دي. جنوبي وزیرستان کې کال 2009 کې پوځي عملیات شروع شو او تر اوسه پورې او بیا کال 2000 کې د غیلان شو چې د دوی واپس عمل شروع شوه دي. دا عمل تر اوسه پورې هم جاری دی او سرته نه دی رسیدل. نو او دې تر څنګ کاکل سره د فاتر ډیزاستر مینیجمنت اتاریټي له خوا دا هم شمیرې مخې ته راغلي دي چې تر اوسه پورې د کورمې جنسي تقریبا 4000 خاندانونه او رګوي جنسي خو شا 3000 خاندانونه او د خیبر جنسي 2000 خاندانونه چې کوم دي هغه تر اوسه پورې په خیمو کې ژوند کوي. نو دغه د سټیشن ریډي چې د میډیا سره شریکې شوې دي او دوی چې کومه وعده کړې و وړاندې چې دسمبر د دې کال دسمبر پورې به دغه چې کوم د کور شوي خلک دي دا به واپس خپل کورونو ته ستانه شي نو هغه لا تر اوسه پورې سرته نه ده رسېدلې.
ډېره مننه ارشد مومن صاحب، د ځان خیال ساتئ، کور مو ودان،
خوشاله اوسئ. ډېره مننه.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ده او هم یو ربیا زو د پاکستان لوري ته چیرې چې زموږ خبریال ریاض حسین د کال 2014 په اړه یو ریپورت راکوي چې 2014 په پاکستان کې څنګه تیر شوی دی. هغه د کانفلیکټ منیجمنت انسټیټیوټ په نوم باندې د یوې ادارې چې کمی شمیرې دي په دغه حواله سره وایي چې په 2015 کې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې 3600 څخه زیات کسان وژل شوي وو او په 2014 کې چې اوس هم اخیری ورځې پاتې دي 1300 څخه زیات کسان په دغه پیښو کې وژل شوي دي. نور تفصیل هم د ریاض حسین په دې رپورت کې.
په نړیواله سطح باندې د ترهګرۍ د پیښو د څېړنې د سویلي ایشیا اداره انسټیټیوټ فار کنفلیکټ منیجمنټ وایي چې روان کال په پاکستان کې د مختلفو بمی چاودنو، هدفي ډزو او ځانمرګي پیښو په نتیجه کې په مجموعي توګه 1300 کسان وژل شوي دي، او دغه تعداد د تیر کال 2015 د 3602 کسانو د وژنې په نسبت راکم شوی دی. په دې حق له نوموړی خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې د قومي اکشن پلان د جوړېدو نه وروسته په ملکی سطح باندې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی اعتراضی
زمانہ خل دنیا ہم پاکستان میں فشار ہے زیادہ تو کم دادت کے گڑوڑے ہو زمین کو بھائی لگو کہ پاکستان حکومت رٹ نو پاکستان سے زیادہ کم پریشن شروع کے گھر بھی عذاب زمانہ خل دا غیر سرا تم روز ہو چھ آغا دے کہ جو کم دنیا خلق راغلے ہو درشو او آغا دے ملک سیکورٹی کم خطرہ ہو دنیا تے خطرہ ہو زمانہ خل دے گھر بھی عذاب پاہے کہ کم از کم 70-80% پائے گرو پلیٹ ہو.
د سویلی ایشیا د ترهګرۍ د پورتل وینا ده چې په پاکستان کې د کال 2003 راهیسې د ترهګرۍ په پیښو کې په مجموعي توګه 16,495 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی، چې پکې د 20,000 نه زیات عام وګړي او 16,603 د امنیتي ادارو کارکوونکي شامل دي. څېړنې وایي چې په کال 2014 کې د ترهګرۍ په پیښو کې 15,496 ملکي وګړو ژوند له لاسه ورکړی وو، او په کال 2015 کې په 3,602 وژنو کې 301 کم سلويخ د زواکونو او 970 عام وګړي وجلی شوی وو. روان کال 2014 کې په 1300 کسانو کې 612 عام وګړي او 293 د امنیتي چارواکو او پاکستانی زواکونو کارکونکو شامل دي. د سیړنو مطابق په کال 2014 کې د دسمبر په 14 نیټه کله چې په ارمی پبلک سکول کې 122 ماشومانو په شمول 168 کسان وجلی شول، او د دین وړاندې په کراچي ښار کې په هوایي ډګر باندې حمله وشوه، نو په قومي سطح باندې د حکومت له طرفه د ترهګرۍ په ضد قومي اکشن پلان په وجود کې راغلو، او د پارلیمان دننه د 21 ترمیم په نتیجه کې د ترهګرو د سزا فیصلې پوځي عدالتونو ته وسپارل شوې. مطبوعات وایي چې د قومي اکشن پلان په نتیجه کې صرف په خیبر پښتونخوا کې د 15,000 نه زیات عملیات وکړل شول، او د دغه عملیاتو په نتیجه کې د 100,000 نه زیاتو خلکو په ضد عملی ګامونه پورته کړل شول، چې پکې 218 ترهګر هم گرفتار کړل شوي دي. 1,146 د ترهګرۍ کیسونه راښکاره شوي دي، او د نفرت نه ډک لیټریچر او کتابچو په ضد هم کاروایی په عمل کې راغلی ده. د پاکستانی ځواکونو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د عملیاتو په نتیجه کې امن پر ځای شوی دی، خو د دې ترڅنګ اسلامي دولت هم خپل اثر ښایي.
وسلوالو قوتونو تر طرفه هغه نمونه هدفونه نه لګیدل، چاودنې نه شوې، ځانمرګي چاودنې خصوصا تور پر کاټه کې شوې دي. البته دا سو واقعات چې په 2016 کې به وشو چې په هغه کې د کویټا د وکیلانو واقعات، دا غنه علاوه د ریکروټانو واقعات، یا پښتونخوا کې په یونیورسيټي باندې چې کوم شوی و بچا خان باندې، نو 2016 کې هغه توقعات او زیب زو دغه واقعیت مضبوطی واقعیت چې او یره مونږ اوس مخ په وړاندې روان. البته یو شیز کې زه ته راغلې دي چې هغه ګوندی ملک کې او خصوصا پاکستان کې هم چې کومې بریزونه لګېدلې دي، پاغي کې داعش یو نوې قوت خپل ځان خودلې دي، نو دا یو د تشویش خبره ده.
که هم امنیتي چارواکي او پاکستانی ځواکونه د ترهګرۍ په ضد د کامیابۍ داوی کوي، خو بلخوا په مقامي اوسیدونکو کې هم د دغه عملیاتو په ضد په دې بنیاد مخالفت مخې ته راځي، چې پکې اکثره د عام وګړي عزت او پردي خیال نه ساتلو شکایتونه راوړاندې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
اوریدونکو، اوس هم د کښتو کروندې په حواله سره کال 2014 د کروندګرو لپاره څرنګه د حال راکوي ملک وکاس.
کال ختم شو خو د کروندګر کر کروندې سره تړلې ستونزې ختم نه شوې. حکومتونه بدلیږي، نوې خبرې او اعلانونه کیږي، خو د یو زری ملک زراعت په صحیح معنو کې ترلاسه نه شو. نه د یونټ پیداوار کې اضافه وشوه، نه صوبه په خپل خوراک پوره شوه. د کر نه مخکې د زراعت ضروري اشیا تخم، خور، سپرے، مشینری ګرانیږي، او د پیداوار اصل نر کروندګر ته نه ملاویږي. اتماکو کروندګر ته کرونده او سنبالې هر کال ګرانیږي. زری ځمکې په آبادو کې په تیزه بدلیږي. د اوبخور طریقې د انګریز وخت اوسه پورې کار کوي، خو د نوې سوچ نوې حکومتونو جدت پیدا نه کړی شو. د موسم بدلون اثرات ډیر خده پورې اثر انداز شو، خو انسان په دې پوه نه شو چې ونې بوټي د موزر اثر نه بچ کوي. فایده صرف د کبانو میانو تلونو او د هغې کاروباریانو وکړی. په هر بجټ کې د میانو د بحالۍ او د هغې د ترقۍ دپاره ډیر کارونه کیږي، خو ګنې غنم جوار د دې اصل قیمت نه زمیندار اوسه پورې خبر نه شو. کروندګر د کروندې سره غیر مطلبه کارونو کې هم ګیر دی چې کروندې نه علاوه د حق چغې هم پورته کوي.
کومنګ ډیر مووی زمنګ خراجات زیات او چې کومنګ بالکل په حق لګی آیو، زمنګ خراجات انتهایی زیات دي. ګورنمنت د پکاره چې په دغه اکسایز ډیوټي کې چې 110 ارب 115 ارب روپې اکسایز ډیوټي علی پدې کې د رائلټی دی پښتنو علاقې لور کې.
کله د غنم ته هم مفت ملاویږي، کله د خوراک ته تحفظ پراجه هم د خپل وخت نه مخکې ختم شي او ټاکلې مقصدونه پوره نه کړی شي.
ا پروګرام بیا کینسل کو، زمیندار به انتها نه امید شو کته کال پسر کې وتویل به چیرته کال مثال خدانه کې کیپاسټی نشته، موږ تر کیپیټل کم دي، لہذا تاسو خپل غمو کې بیا په زمیندار تاسو دومره چې کم نه چې کلیش پنو دومره پریشانی بنو.
کال بنوي شي نوې ماهرین براشي، نوې افسران د سوکې مشران به نوي شي، خو آیا د کاروندګرو دغه ستونزې او د زراعت مخ پر وړاندې تلو د پاره به څه نوې اقدامات وشي او کنه؟ کال مبارک شه. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
او د خبرونه په دې برخه کې وړاندې کوو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه، او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
اسرائیل او امریکا خپلو کې ډیر زاړه او مضبوط اتحادیان دي، خو د سمودی راسې د دواړو ملکونو ترمنځ سفارتي اختلافات ډیر زیات شوي دي. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر اداریه د امریکای او د اسرائیل په اختلافاتو لیکلی ده. د اداریې سرخط ته آیا اسرائیل د فلسطین د مسلې د اواری په لړ کې د دوو مملکتونو فارمولې ته غاړه نګدي. د اداریې په شروع کې لیکلی شوی دی چې په 13 هفته کې د اسرائیل او د امریکې ترمنځ راپورته سخت سفارتي اختلافات، که یو طرف ته د امریکې په پالیسۍ کې د څه قسم بدلون نه راتلو څرګندونه کوي، نو بل طرف ته دا اختلافات د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د مشرۍ لاندې د اسرائیل د حکومت په پالیسو کې د خطرناکو تبدیلو راتلو په لوري اشاره ده. د اسرائیل او د امریکې ترمنځ تازه اختلافات د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د جمعې په ورځ منظور کړي قرارداد دی، په کوم کې چې په غربي غاړه او په مشرقي بیت المقدس کې د اسرائیل په نوو آبادو کولو بد ویلې شوی دی. اوباما حکومت لکه د پخوا په شان په داسې معاملو کې سلامتی کونسل کې د خپل ویټو ووټ د استعمالولو په ځای په ووټونو کې د برخې اخیستونه ډډه وکړله. په دې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو سخت او اخیستی دی. امریکې او د امریکې اتحادیانو ته دې مار سپور استغې د خولې وباسي، او په صدر اوباما یې په انفرادي توګه تورونه پوری کړي دي چې د اسرائیل له دوکه ورکړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې نتنیاهو او د نور ملګري د امریکې په معامله کې ټول په غلطه دي. د ښاغلي نتنیاهو ټول تورونه د اسرائیل او د امریکې د تعلقاتو د تاریخ غلط بیانی ده. په صدر اوباما او په جان کیری تورونه پورې کول د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د ممکنه امن خبرو اترو مستقبل غیر یقیني حالاتو سره مخکول دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتی چې د ښاغلي نتنیاهو په داوا سره دا خبره کول چې سلامتی کونسل کې د اسرائیل خلاف قرارداد د صدر اوباما اسرائیل سره د دوکې کولو په نتیجه کې منظور شوی دی بیخي غلطه ده. سلامتی کونسل د 0 په مقابله کې په 14 ووټونو د اسرائیل خلاف قرارداد منظور کړی دی. روس، چین او مصر هم د قرارداد مرسته کړې ده. په قرارداد کې ویلې شوی دی چې اسرائیل د کال 1948 په جنگ کې د اردن نه په نیولو علاقو د آبادو کولو هیڅ قانوني حق نه لري. د اسرائیل د پاره د سلامتی کونسل د منظور کړي نوي قرارداد زیات تبجن اړخ داده چې په دې کې مشرقي بیت المقدس کې د اسرائیل د آبادو کولو سخته غندنه شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د خبرو اترو په ذریعه د څه قسمه امن لوزنامی په صورت کې اسرائیل او فلسطینیان دواړه بیت المقدس خپل صدر مقام جوړول غواړي.